اوریدونکو ستړي مشي پر دې هله شروق جوړ وستي او دا مشال رډیو دا زم ستاسو قربا اسره لمبند څنګه تاسو معلومه ده چې د زنو وجوهات او لعمله منګ ستاسو لپاره ځانګړي خبرونه لرو او دغه خبرونه منګ لوړاندې سپدو نو په دې غړي کې با واوري د نامتو شاعر پیر محمد کاروان خبري دغه راز دغه په ژوند او ادبي هلو ځلو با خبر شي د مشال رډیو سره اوسې
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو د اوګدو او تفصيلي راپورونو په دوام دازل زموږ سیمایز همکار نجیب الله خیل د پښتو ژبې له نامتو شاعر پیر محمد کاروان سره د هغه د شاعرۍ په ګډون د هغه د نورو ادبي بوختیاو په اړه په تفصيل خبرې کړې. د پیر محمد کاروان شاعري په اوس وخت کې په لرو پښتنو کې ډېرې مینوال لري او له ماخامه تر ماخامه له نرګسه تر نرګسه چینار خبری کبی د خاپری ورغوی او په خوده انسان خوګ د په ګډون یې غنی شیری ټولګي او د ماشومان لپاره ځنی ځانګړي کتابونه چاپ شوی دي. تاسو او دا هم د پیر محمد کاروان د شاعری او د ادبی هڅو په بیلابیلو اړخونو چمتو شوه د مشال رادیو تفصیلی راپور.
درنو او قدرمن اوریدونکو سلامونه، موږ دا ځل د مشال رادیو د اوږدو او تفصیلی راپورونو په سلسله کې د پښتو ژبې نوموتی شاعر پیر محمد کاروان د ادبي او ټولنیز ژوند په بیلابیلو برخو دا راپور چمتو کړی دی. پیر محمد کاروان چې د خپل شعر د نوې بڼې له امله په لر او بر پښتونخوا کې خلک په ځانګړي ډول روڼ اندي او فرهنګیان شاعرانه عظمت ته قایل دي. د خوست ولایت د تڼۍ په ولسوالۍ کې زوکړه شوې او اوس هم له خپلې کورنۍ سره په خپل پلرني ټاټوبي کې استوګنه لري. کاروان معاصر شعر ته د ځانګړو ترکیبونو په ګاڼه پیلې یوه بېله ژبه، د نویو نازکو او عجیبو غریبو خیالونو یو بېل جهان او بالاخره له انسان او طبیعت سره د مینې او عاطفې د موجونو یو سمندر ورکړی. د پیر محمد کاروان په شاعرۍ کې د کلیو بانډو او غریزو کاروانونو صمیمیت او درنښت له ورایه جوت دی. موږ په دې تفصیلي راپور کې پیر محمد کاروان سره د هغه پر شاعرۍ، نثر او ډرامه لیکنه باندې په تفصیل سره خبرې کوو او دې راپور ته مو د پښتو ژبې د یو څو نوموتو سندرغاړو سندرې هم راټولې کړې کوم چې د کاروان کلامونه یې سندریز کړي دي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
دا مشال رادیو ده.
جناب کاروان صاحب، په پیل کې له تاسو مننه کوم چې موږ ته مو د ځانګړي مرکې لپاره وخت راکړه. فکر نه کوم ستاسو شخصیت او د فرهنګ په ډګر کې مو اوچت مقام د اضافي معرفت او توصیف محتاج وي. خو په طبیعي ډول به اوریدونکي دې ته لیواله وي وپوهیږي چې کاروان صاحب شاعري کله پیل کړي او د دې لارې هڅوونکی او مشوقي څوک وو.
قربان شما اول خو مینا و سلامونه د مشال رادیو قدر مون اوریدونکو ته. الله تعالی دې ټول پام نامان کې ولري، خوشاله ولري، غم درد لري وساتي. الخیل سه محترم، شاعری خو داس خبره ده چې دغه انسان باندې الله تعالی ډیر لوی پیرزوینه کړې ده. نه هر څوک چې هر انسان خپل مافي زمير کې چې زیر شي او خپل ګریوان کې وګوري بیا دا پته ورته لګي چې زه کوم کار دپاره ډیر جوړ یم. نو ماشومتوب نه مې شعر و شاعری سره نسې مینه پیدا شوه. زه چې ماشوم وم چې لږ پلډي کلوست پوه شوم، دیني کتابونه مې ولوستل، په جومات کې مې سبق ویلو، مکتب ته به م تلمه او هلته په کلي کې به مې دا د مشرانو نه دا پښتو فولکلوریکې افسانې دا به مې اورېدې، د ښاپریانو افسانې به مې اورېدې. بیا به ما داسې تصور کول په هماغه ماشومتوب کې چې کاشکې دغسې زم په ښاپریو پسې لاړ شم، کوئی کتاب ته لاړ شم ښاپری ما سره مینه وکړي، ما سره راشي، یاد شهزادګانو به چې کومې کیسې لرلې. نو د دې کیسو تاثیر هم را باندې و. بیا داسې هماغه پښتو هغه وختونو کې چې ودونه به وو، سندرې به وې، ډول و اتڼ به وو، دې هم را باندې اثر کولو، پښتو لنډۍ هم ډېر را باندې اثر کولو. نو هغه وختونو کې ما په د ګلستان سعدي فارسی بهترین کتاب ده کنه زموږ تاسو په دیني نصاب کې ما هغه وختونو کې وو، دغه هم داسې حکایتونه وو، وړو وړو شعرونه به پکې وو، ما ته به خوند را کولو. او ترڅنګ یو ساده کتاب او پښتو رشید بیان نومو تاسو بلوسته وي او نو دي کې باندې د دین خبرې وي د سې وړې وړې مسالې به پکې دا په نظم باندې په شعر باندې وي او بیا چې لږ پسې غټکای شم لیک لوست کې لکه شما ځینې نور کتابونه هم پیدا کول خوسته به چې راغلم هلته یو دوه کتابخانې وي نو دغه د پېښور کې چاپ شوي کتابونه به ارزانه به د زیړو کاغذونو باندې کنه دې کې به پښتو کیسې به په شعر باندې هم وي همداسې به هم وي دا کیسې مې بس داسې وبوله چې دا به مې لوستې ټولو به مې یادېدې نو دا بیا ما هم د هغوی په تقلید باندې یا د لنډیو په تقلید باندې یوه نیمه کړۍ به مې لیکله یوه نیمه منظومه جمله به مې لیکله په کم عمر کې دولس دیارلس کالو به وم نو بیا وروسته ورو ورو پسې د پښتو شعر مطالعه هم شوه نو ورو ورو پسې بس شاعرۍ ته دغسې پېستلر شاعرۍ به جهان ورګډ شم نو دا چې یا ښه ورګډ شم یا بد خو خلاصون مې نه ترې کېدلو نو هغه شعر راته داسې پېستله لکه یو معشوق لکه یو پیر داسې ملګری مې شو
مننه جناب کاروان صاحب پښتو ژبه کې ستاسو شاعري یو ستر نوم ده د شاعرانو سره په پښتنو کې ودا هم وي چې لومړنی شعر مو کوم یو خو زما پښتنه داده چې د اولنۍ شاعرۍ کوم شعر مو په یاد دی کله چې ستاسو کورنۍ دوستانو او ملګرو مو پیل کې شاعري واورېده د هغوی غبرګون څه ډول معلومېده
ولا الخص محترم نو زموږ په کلي کې خو ما داسې څوک نه پېژندل چې یو څوک د شاعر وي یا د کتاب څښتن وي دا خبرې خو نه وي خو دغه نورو ماما چې کوم کتابونه لاسته راوړل دا به ما ته داسې ښکارېدل چې که دا له کوم بل جهان نه راغلی دي ښه او دغه شاعر چې دا کتاب لیکلی دی یا لیکوالې لیکلی دی هغه به ما داسې ویل چې دا به د خوبونو په یوه جزیره کې اوسېږي نو ما کله په وطن په کلي کې مې په هغه وختونو کې چا ته شعرونه نه دي ویلي که نه چې لږ لږ پسې د کتابونه مې پسې چاپ شو بیا وروسته خو مې ویلي دوستانو ته ملګرو ته خو اولو شاعري چې ما ځان سره کوله نو ما یوازې ځان سره کوله بس لکه هغه زړه مې پې خوشحاله ولو د لیلا او مجنون کیسه به مې چې اورېده مثال نو هغه به مې په تصوراتو کې راتلله نو یو نیم شعر به مې مثلا ویلو یا د کافریانو کیسې داس خاص څوک نه و چې ما ورته هغه وختونو کې چې د اوله شاعري وه زما ساده شاعري وه چې زه خپل شعر چا ته واوروم
جناب کاروان صاحب شاعران شعر الهام بولي او الهام به په دې هم وي چې کله ناکله ډېر ساده او کلیوال سړی خوندوره شاعري کوي خو یو ډېر پوه کس فکر نه کوم دوه جالب بیتونه ولیکي پوښتنه مې دا وایي چې ځینې کسان د شاعرۍ لپاره هم ریاضت اړین بولي که اړین وي د شاعر ریاضت څه ډول دی ځان ته کینې مراقبه کوي او که د خپل ایډیال شاعر د شاعرۍ مطالعه او پر هغې فکر ته وخت ورکوي
داس خبره ده الخیل صاحب محترم چې دغه زموږ خلک دغه الهام چې دی دینه داسې یو ډول آسماني تصور ترې اخلي ها خو خبره دا ده چې الهام یوازې په شعر کې نه دی په هر څه کې دی په یو لوبغاړی ته هم الهام کیږي د یوې لوبې یو فزیکدان ته هم کیږي موږ تاسو دغه د ساینسدانان لوستي دي چې دوی مثال په یو څېړنه باندې بوخت دي په یو اختراع باندې بوخت دي پکې ګنګ شوي دي تصادفي خوب یې لیدلی دی هغه د خوب ذریعه دوی هغه خپل اختراع یا خپل هغه څه چې کسبوي هغه کسب ته رسېدلی دي خو خبره دا ده چې د الهام هم داسې دی چې مثال لکه موږ مجنون یادولی شو مجنون چې په لیلا سره دومره خدایي مینه پیدا شوه چې نور پسې د امیر زوی و پسې لیونی شو خلکو به ماشومانو به په کاڼو ویشتلو خو دا د لیلا نه وانوښته بلاخره چې دښتو ته لاړو غرونو ته لاړو نو بیا لیلا لیلا به یادول که نه هغه د فنافل مینه شو فنافل لیلا شو په اصطلاح باندې نو یو وخت کې وایي لیلا ورغلی وه چې دو سر ور پورته کړی و لیلا ورته ویلي چې زه ستا محبوب یم ستا معشوق یم څوک یې لیلا یم وایي لیلا خو یوه ونه یاده کړې دغه هم لیلا ده هغه ډبر هم لیلا ده نه هر څه کښې ورته لیلا لیلا ښکارېده نو دغه ریاضت دغسې دی ښه چې یو عاشقانه ریاضت وي هر څه سره د چې زړه تړلی وي هغه دپاره یو ریاضت هم دی خو دغه الهام چې دی دا داسې یوه ناڅاپي موندنه ده دا نه هغه ناڅاپي موندنه الهام دی مثال د خبرې یو څوک په ښکار پسې ځي یو ډېر ماهر ښکاري دی خو دا په ښکار باندې هر وخت نه اوړي کله کله یو لوی ښکار په مخه ورشي نو دا الهام داسې دی خو البته هغه څوک هغه چاته به الهام که په هنر کې دی، که په حکمت کې دی، که په فلسفه کې دی، که د ژوند په نورو چارو کې دی، هغه چاته به الهام کیږي. دا الهامي شیبه، دا د کسب، دا د پیدا کولو شیبه به هغه چاته په لاس ورځي چې هغه خپل څه سره چې دا یې معشوق بولي، دا یې مورام بولي، هدف یې بولي، هغه سره یې د زړه له کومې په اخلاص زړه تړلی وي. همیشه دپاره هغه دپاره هلې ځلې کوي، که په ویښه ده، که په خوب ده، که مثال که په حضر ده، که په سفر ده، نو بیا به ده ته الهام هم کیږي. دا یار دغه ناڅاپي پیدا کوونه به خامخا په لاس ورځي. یو څوک د هره ورځ په ښکار پسې ځي نو خامخا به ښکار په مخه ورځي، او څوک چې په کور کې ناست دی هغه ته خو بیا دا الهام یې قبول، دغه ښکار هوسۍ کور ته نه ورته راځي.
جناب کروان صاحب، خبرې زما لپاره او د اوریدونکو لپاره ډېرې خوږې دي. ښایي د خپرونې په دې شبو کې ډېر اوریدونکي لیواله چې ستاسو نه شعر واوري.
ساده غزل دی چې کټ کټ سره خاندو مونږ دواړه ماشومان یو، کټ کټ سره خاندو مونږ دواړه ماشومان یو، ژوند مې لږه چې ګوتې نیوله دی روان یو، او مینه یو په تار تړلی مسکه راته کېږي، مینه یو په تار تړلی مسکه راته کېږي، شنې او سرې وزرې د یو ګوډي پاران یو، او راشه راته کېنه د رڼو اوبو پر غاړه، چخ چغار مو واوره په شنو ونو کې مارغان یو، او ښکلي مو لیدلي د ګلونو دي خوبونه، غلي راویښ شوي د بلبلو په اذان یو، پرخې پرخې راغلو په داغ داغ کې یې دمه شو، واه د خړې دښتې پر غاټولو باندې ګران یو، نن یې نازوو ځکه چې ښکلي میلمانه دي، نن یې نازوو ځکه چې ښکلي میلمانه دي، هو که نه سبا به د دې ټولو په ارمان یو، او لوی واړه ته لویا سلامي کوو کاروانه، لوی واړه ته لویا سلامی کو کاروانا، چاریو لمیگی میگی او جار لسلیمانیو.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو سره د تفصیلی راپورونو په بهیر کې د پښتو ژبې نوموتی شاعر پیر محمد کاروان د ژوند او شاعرۍ په اړه تیار شوی راپور ته غوږ یاست. اوس هم د هارون پاچا په غږ کې د ښاغلي کاروان دا کلام اورو چې تا وې زړه کې مې خبرې، ما وې څه دې راته وایا، مسکا دې چې هسې ما وې هسې قربان شم.
ہنسے کے دے سادی خواگ دکھ راخ دی ڈاگلو نک پایت سادی چے پزر وایا سادی چے پزر وایا
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
یو ځل بیا د پښتو ژبې د پیاوړي شاعر پیر محمد کاروان سره د خبرو اترو د تفصیلي راپور دې برخې ته په خیر راغلی.
جناب کاروان صاحب، که د خپل شخصي ژوند په اړه راته ووایئ، ماشاءالله اولادونه خو زلمیان دي، نو ستاسو شخصیت د عمر په لحاظ ماشاءالله پوخ شوی دی. څنګه اولادونو کې کلمسیان لرئ؟ هغوی سره مطبه جوړه ده؟ هغوی خو انشاءالله ستاسو فرموده او لارښوونو ته غوږ نیسي او عملي کوي.
قربان دې شم، الحمدلله الحمدلله په ډېرې عاجزۍ باندې د خدای په ډېره شکریا ادا کوم چې مونږ کورنۍ زمونږ ژوند به داسې مجلل او څه نه وي، خو د مینې له پلوه، د اخلاص له پلوه، د په کور کې د یو بل ته خوشحالي ورکول، یو بل سره زړه ګډول، دا الحمدلله بیخي بیخي خوشحاله یم. او په اصطلاح باندې یو پاچاهي ژوند دی، که اولادونه مې دي، که لمسیان مې دي، که نور کور کې د کورنۍ غړي دي، انشاءالله چې ډېر په مینه، په محبت او په اخلاص ژوند سره کوو. الله تعالی مونږ دې بس نور هم داسې په اخلاص ولري.
کاروان صاحب، طبیعي ده هر نوی ځوان په سیاست، ادب، شخصیت جوړونه او نور برخو کې له خپل ایډیال متاثره کیږي. فکر کوئ چې د شعر په برخه کې به د ایډیال شاعر د ډېرې مطالعې با وجود دا نوی شاعر یو ځان ته لاره پیدا کړي؟
خبره دا ده الخیر صاحب محترم، دا حال چې نه دی، حال زمانه دا خامخا مزید سره هم تړلې ده، او د استقبال یا د راتلونکي تصور هم ورسره وي. د یو مفکر خبره دا وایي چې ځینې د خدای بختور خلک دي چې په پیړیو پیړیو په خوا تیر شوي دي، په قبرونو کې غځېدلي دي، آرام پراته دي، خو وایي اوس هم خپل لاسونه راغځوي او د ژوندیو پر اوږو باندې لاسونه ږدي او په اصطلاح خپل اثر پرې خندي. نو خامخا داسې شته دي چې دغه زموږ کلاسیک شاعران که وګوري، یا د نړۍ داسې نوابغ چې وګوري چې هغه د مینې، د خدای د جمال، د خدای د مخلوق سره د محبت، د دوستۍ څه پیغامونه لري، دا خامخا په یو شاعر بنیادم باندې خو لا ډېر اثر لرلی شي. خو بیا داسې خبره ده چې د دې اثراتو په رڼا کې، یعنی یو هنرمند هر څوک چې وي، که دا باید خپل هم داسې لارې ګودرې ځان ته پیدا کړي د دې مشالونو په رڼا کې، نو کله کله سړی له یو ډېر عادي شخص نه دغسې مرغلره خبره واوري، دغسې یو الهام ترې واخلي چې د دې لپاره د ښکلا ډېرې لویې کړکۍ پرانیزي. نو هر بنیادم ته سړی باید په مینه وګوري، دغه اسلاب چې دي یا پخوا چې تیر شوي دي، د هغوی د حکمت نه، د هغوی د هنر نه، د هغوی د پوهې نه هغه نه باید مستفید شي او د هغوی مریدي هم وکړي.
مننه کاروان صاحب. کله مو داسې فکر کوو چې ستاسو شاعري دې دومره مشهوره شي او د هر پښتون ځوان په ژبه د ستاسو د اشعارو بیلګې وي؟
دا فکر خو مې ولا نه دی کړی، خو داسې خبره وه چې کله د افغانستان ته د شوروي لښکرې راغلی، هغه وخت زه په کندهار کې وم، په وظیفه کې وم، د کندهار نخي نساجي په فابریکا کې. نو یو ډول دغه کله چې د پوځیان راتلل، د خلک ډېر خفه وو که نه، هلته کندهار ته چې د کابل نه راغلل، نو ما زړه کې وویل چې والله دا خبره بل ډول شوه. زه بیا خپل کلي ته راغلم، نو هغه وختونو کې مې لږ یو نیم شعر مې لیکلو، ماشومتوب کې مې هم لیکلو، خو کتابونه مې ولوستل، خو دا تصور مې نه و کړی. بیا به نو چې کله په کلي ته لاړم، په کلي کې لو غوبل شو، مثال د ځمکې سنبلول شول، د غره نه لرګي راوړل شول، میرانشاه یا نور وزیرستان بازارونو ته په اوښانو د لرګي وړل شول، نو بیا به دغه ماشومتوب کې چې ما کومې قیصې یادې وې، ذهن کې به ما ګرځېدې، یو نیمه کړۍ شعرونه به مې لیکل. نو ما بیا دا ارمان مې کولو چې د یو شاعر داسې غټکی دیوان کتاب مې ولیدلو، ما وې کاشکې داسې یو کتاب زه هم ولرم. خو هغه وختونه کې به ما د تاسو په پته دغه وختونه کې د پښتو خبرونه د نړۍ په ګوډ ګوډ کې وي، حتی چین کې وي، ایران کې وي، فکر کوم مصر کې وي. خو دا د رادیوګانو ته مې لیکونه هم لیږل، بیا به شعرونه لږ پسې نور هم ښه شول. دا شپون صاحب د خدای وبخښي د امریکا غږ ته مې هم لیکل، هغه بیا زه ډېر تشویقولم شپون صاحب. بیا د غني خان خدای دې وبخښي، د هغه په یو شعر باندې یو مسابقه وه چې خوب یې نه معلومه کوي څوک راکي معنا، پروت یم سر مې ایښی د خپل یار په زنګانو. ما په دې باندې یو شعر ولیکلو، هغوی بیا ډېر خوښ شوی و. اوله جایزه یې هم ګټلې وه، هغه شعر مانه اوس ورکم دله بده مرغه، خو امریکا غږ کې به وي. بیا ډېر زما نور شعرونه هم پکې اچولي وو، دغه شعر یې هم پکې راوړی وو. بیا ورو ورو داسې مینه مې نور هم پسې ډېره شوه شعر و شاعرۍ سره. بیا هغه وختونو کې خو د جهاد وخت و، هر کلی کور کې به شهیدان به کېدل، الوتکې به راتلې، بمبارد به کېدلو. یو څو تنه ملګري بیا لاړو ایران ته، ایران ته چې لاړو نو ایران کې سره د دې کارونه ډېر زخت زیات سخت وو. د سهار نه تر ماښامه مازدیګره به هم دغه بنایي چې ورته وایي دغه د سیمټو دا کارونه کول. د شپې به چې راغلو داسې یو کوټه به یو مسافرخانه کې نیولې ول، شپږو کسان وو. دا د هغه سترنجي به پکې اوار وه په سیمټو باندې، دې باندې به سملستلو، ملاوې به هم درد کول، بیا سر وه هغه ته تللو. خو د کتابونو دومره پریمانه پکې وو چې د سړک په غاړه به کتابونه شاهکار کتابونه ایښي وو. په پنځه تومانه به یو بهترین کتاب کې در یو شاهکار. نو دا کتابونه به ما ډېر اخیستل. دا د نړۍ د ادب سره د پارسي له لارې بیا ډېر آشنا شوم. نو بیا نو شعر و شاعرۍ سره مې داسې لیونۍ مینه پیدا شوه لکه شاعري چې معشوقه وي او زما معشوقه وي.
کامیاب سه کرون سه محترم. د شعر روانه ژبه، نوې کلمې، ښکلي ترکیبونه، جلا او یو نوې لار، دا هر څه څنګه ستاسو په شاعرۍ کې راټول شوي دي؟
خبره دا ده چې الخی صاحب ما تاسو ته مخکې وویل چې هر څه سره چې ډېر سخت زړه وتړی، نو خامخا ته یو تا دپاره یو کړکۍ خلاصېږي د مختلفو ښکلاو. نو دغه ما فکر کولو چې په ژوند کې زه په هیڅ شي کې کامیاب نه یم. یو وخت مې دا شوق و چې کاشکې د فلمونو کې یو ستوری وای، خو دا نه کېده. ما په دې پوهېدم چې دا نه کېږي. مثال نو دغه شعر و شاعري ما وایي چې د دې نه بل معشوق، د دې نه بل زما هغه اولیت چې ورکوم بس دغه شعر و شاعري ده. او دغه د ژبې خبره چې تا وکړه چې کله زه بیا هغه وختونو کې مدار چینار خبرې کوي شعري ټولګه فکر کوم پېښور کې خپره وه، خو زه بیا نوي کور نوي ژوند د ډرامې ته لاړم. نو د ډرامې کار یو څه نه څه ستونزمن و، خو زما ډېر خوښ و. خو هغه به هر ورځ چې ته یو کار کوي، مثال یو ډرامه لیکې یا مثال همیشه دپاره بوخت وي، نو هغه شعر لیکلو ته کنه وخت نه پیدا کېږي. نو بیا زه په دې به خفه وم چې والله زما شعر ته به صدمه ورسېږي. خو بیا وروسته په دې د ډرامې، ډرامه داسې یو هنر دی چې د ټولو هنرونو نه زما په یعنې زما په اند، زما په خیال باندې دا داسې همګیر هنر دی. ځکه ته د یو ماشوم کرکټر دپاره هم یو ډیالوګ لیکې، د یو لوی دپاره هم لیکې، د یو چاغ سړي دپاره هم لیکې، د یو ډنګر دپاره هم لیکې، د یو دهقان دپاره هم لیکې، د یو پاچا دپاره هم لیکې. یعنې فزیکي لحاظ، په اجتماعي لحاظ، په رواني لحاظ، د یو سربدال سړي دپاره، د یو حسود دپاره، د یو لیونی مین، د ټولو دپاره لیکې. نو تا دپاره حالتونه ډېر په لاس درځي. نو ما تقریبا 22 کاله د نوي کور نوي ژوند ډرامه ولیکله. یو دوه کاله مې دغه د ازادۍ راډیو نه چې خپرېده، د یو کله زر غږونه دا ما ایکوالکسس دفتر کې لیکله، خپرېده به د ازادۍ راډیو نه. او دلته چې رام تقریبا درې څلور کاله ما د بی بی سي نه یو دوه صحنې ډرامه درمان خپرونه کې خبرېده، ځان شنې غونډې نوم وکنه. نو دا ما د څو میاشتې کې چې نه لیکم دا مې لیکله. نو یعنې دا تقریبا دیرشو کلونو ته زما په ډرامه کې، خو ډرامه ژبه ډېره لویه جوړوي. اوس زه په دې راز پوهېدلی یم چې ډرامه د لیکوال ژبه غني غوندې چلوي. ته به بیا په شعر کې هم کار اوړې، حالتونه به راوړې، کرکټرونو هغه به درته معلومي، طبیعت زړغونی حالت دی، خندنی حالت دی، په غوسه دی، کینګر دی. مثال نور کرکټرونه، نور دغه بودونه یې چې اجتماعي بودی دی، دا رواني بودی دی، یا مثال فزیکی بودی دی، په دې باندې سړی پوهېږي. بیا نو ته تر ډېره ځایه بیا دا دغه خپل ژبه داسې کارولی شي چې د هر چا د زړه نه راتلای شي.
جناب کروان صاحب، د نوي کور نوي ژوند ډرامه واقعا
خپل وخت یو شاهکار و، ځکه دا ډرامه نه وه، انټرنیټ نه و، تلویزیونونه نه و، داسې یو حالت کې راغلل او خلک محتاط شوي و. په تاسو یو څه خبره وکړه باغ ده، بیا هم که مونږ وګورو دا ستاسو عمر ډېر په خار کې تېر شوی دی، خو په شعر کې مو تصویرونه د کلي او طبیعت ډېر دي، څنګه مو شاعري د خار له رنګه متاثره نه ده؟
تاسو خبره ده چې دغه ماشومتوب نه دی، دا خو د انسان د عمر د معنی په اصطلاح د بنیاد خښته ده کنه. دا ماشومتوب یعنی زما په غره کې تیر شوی دی، او د غره په بانډو کې شپږ میاشتې د غره په بانډو کې تیرولې، یا اووه میاشتې، دا نورې میاشتې به بیا کلي ته راتللو. نو د غره نه یا د فطرت نه یا د ستورو ډک آسمان یا د سپوږمۍ د شپو نه یا د غروب نه، الله غرونو کې دا هر څه ښایسته وي کنه، د ونو د ځنګل نه د زمزمو نه د مارغانو د شاتو د مچیو، خو دا ټولې چې راواخلې نو دا زما ټولې ملګری وې. زه یوه خبره ډېره کوم، هغه وختونو کې چې افغانستان کې د جنګ و جهاد روان و کنه، روسان راغلي وو، مور مې د خدای وبخښي، هغه سره به مې دا غم شریکول، یا پلار سره خدای دې وبخښي، یا نورو داسې نږدې ملګرو سره، خو چې زما تسلي به نه شوه چې په هغه کې د چورکونډي ځنګل ته به چې لاړم، هلته لکه دغه ونې چې وي، یوې ونې سره به کېنستم بلې سره، لکه دا زما ټولې دا زما میندې وي، او ماته تسلي راکوي، ماته مینه راکوي، او ماته صبر غواړي په اصطلاح. نو دغه د ماشومتوب ژوند چې ټول په غره کې د غرو په لمنو کې په داسې فطرت کې چې هغه طبیعت کې تیر شوی دی، نو دغه په زما په حافظه کې ډېر داسې زغې وهلې ده کنه، هغه زراب چې په سیکه باندې ټپه وهي دا ټپه یې وهلې ده.
کروان صاحب خبرې ډېرې خوږې دي، ښه ده چې بیا هم شعر واورو، او په ذهن کې هغه شعر چې هنرمند زمزمه کړی وي، سندره کړی وي، او ته یې انتخاب وکړې او موږ یې خپور کړو.
ورځ د لمر د تکو ژیړو ګلابونو په څپې پسې څپا ده، ورځ د لمر د تکو ژیړو ګلابونو په څپې پسې څپا ده، ناشکری خدایه مکړې، زه لا هم له سرو او ژیړو ګلابونو مرور یم، په یو کس پسې خپایم، په نرګس پسې خپایم، داسې کار و یوه تکه توره شپه وه، د سکرو د کان په شانې زه تودې تبې نیولی، زره کم ترانګار نه وم، سړی چن وختونه هم و خو د هیچا په کار نه وم، دغه پاس مې چې په نوم د نرګس یاد کړ، دغه کس له زنګانه راته جوړ کړی، زما سر ته وسرویږدی، یو لوند لاس یې پر تندې وزما ایښی، بل لوند لاس یې پر زړګي وزما ایښی.
دا هنرمندان داسې نازک زړونه لري ښه، چې بیا د هغوی خفه نه شي ښه. دا تاسو تا ما تا ته واک درکړی، تو وړی واک مې درکړی دی چې دا هر چا انتخابوي.
زه وایم چې د ځوان هنرمند جاوید امیرخیل به واخلو، ځوانان د نورو استادان هم ډېر د احترام او قدر وړ دي.
رب دے ساتا مردے نشے پتا پورا پاس دار پسر آزان وکم منصورا رات و مایا دمین آیا تو نپ دمانز کی چیشی منارا حضورا دے جمال خالق دستا درنستا بیفشی دا وطن دسر درو بنا رنزورا دا وطن پیغل پخپن وطن کی خانا تو پردی وطن کی خانا شی مزدور خدایا مس خدای من کتا خلق چی پتا باندی مین شی نفورا خدایا مس خدای من کتا خلق چی پتا باندی مین شی نفورا چی پتا باندی مین شی نفورا لکوپڑے بدی کچ کول جوڑ شی مغرورا بلبلی مرے لتا دمو چی بچا ندی پیا رفتائی شاہکار بچی پتورا دا جنت وطن لجنگ پر آمان کی چی پتن لی دا جام دا خدای لنورا دا بارو دو سودا گردالا کر بکری دا
خلاص کړی لدی بد تر پورا دنیا خلاص کړی لدی بد تر بو افغان مولا مان د هیچا مکړی دا وزر وان خلی رب ل پاتو خدایا مس خدای مینا کیا داخل چې پتا و دې مې شي نفو
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زبوک بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحی او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
یو ځل بیا د پښتو ژبې د پیاوړي شاعر پیر محمد کاروان سره د خبرو اترو د تفصیلي راپور دی برخې ته په خیر راغلی.
جناب کاروان صاحب، مخکې مو تاسو یادونه وکړه، چینی، چنارونه، ښکاری، غرسه، هوسۍ او ګڼ نور نومونه هغه ویو کې دي چې ستاسو په شاعرۍ کې طبیعت ترسیموي. اوس هم د طبیعت نندارې ته کېنئ که نه؟ که له طبیعت سره مو د ماشومتوب د دورې هغه تړاو په خیال کې پاتې دی؟
اوس له اول نهونه چې ډېر په اصطلاح باندې ډېر پوښ شوی دی د طبیعت سره تړاو. ډېر ځله دلته چې مثال د ونو کې مرغۍ ناستې وي، ما دپاره د یو غزل یوه مطلع شي یا یو همداسې هماغه غرونه، هماغه د سپوږمۍ شپې. اوس مې سپوږمۍ ډېره خوښېږي، د سپوږمۍ شپې مې ډېره خوښېږي.
کاروان صاحب، شعر لیکل ته ځانګړی وخت ورکوي او که وخت پورې تړلی نه بولئ؟ کوم څه مو چې په فکر کې در وګرځل، وخت او موقع په پام کې نه نیسئ او هغه لیکئ؟
داسې خبره ده الخل صاحب، ماته راجه دا شعر یو ډېر نازولی میلمه دی. دا چار چېرته په مخه در هغه باید په غېږ کې ونیسي، مینه ورسره وکړي. نو دې لپاره داسې وخت نشته. نو بس هر ناڅاپه کله کله سړی پېښ شي، کله 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 په یو شاعرانه فضا کې وي، ذهن کې د یو څه ګرځي. ناڅاپه مثال د یوه نقشه د شعر تا ته راشي، یوه نغمه وي په اروا کې، په ذهن کې دې ګرځي، هماغه نغمه ییز حالت بیا شعر واوړي. نو خاص وخت داسې نه، ما لپاره خو داسې خاص وخت نشته.
جناب کاروان صاحب، په پیل کې هغه کوم شعر و چې تاسو ته فکر کوئ ډېر شهرت درکړه او د خلکو د ستاینې او هرکلی څپه یې خوره کړه؟
زه فکر کوم چې هغه چینار خبرې کوي شعر و، ځکه چې هغه بهیر کې چې ما ولوستلو، نو هغه وختونو کې آزاده شاعري دومره ډېره چا یو رقم وه. نو د بهیر غونډه کې ما چې دا چینار خبرې کوي شعر ولوستلو، پسرلی صاحب د خدای وبخښي ما سره ډېره مینه وکړه. بهیر دا وروستی شعر و چې ما ولوستلو. بیا د بهیر رخصتي وه په پېښور کې، بیا پسرلی صاحب محترم خدای دې وبخښي، رحم کرم پرې وکړي، هغه راغه وای زه یوه خبره کوم. بیا نو زما ما سره مینه وکړه، زما ستاینه یې وکړه ډېره. بیا یو قلم یې په ډالۍ کې راکړه، قلم ما ښکل کړو. بیا دغه شعر په مسکو کې د زموږ تاسو افغانانو څه غونډم پې نیولې وه، داسې وړوکی دغه کتاب ګوټه یم، داسې لکه د جیبي کتابچې په شکل باندې مستقل یې چاپ کړی و. دغه شعر بیا خلکو ډېر خوښ کړو.
ښاغلی کاروان، ستاسو شعرونه په مشاعرو کې لوستل کېږي، له راډیوګانو اورېدل کېږي، چاپي رسنۍ ورباندې ښکلي او مزاینې وي، ځینې کسان ورته د ترنم جامع ورکوي، ځینې مطرح هنرمندان په موسیقۍ کې وایي. کله چې ته له دوی خپله شاعري اورې، څه احساس کوې او تاته کوم ډول ډېر خوندوري؟
ولا داسې ده چې ماته ولا چې خوند راکوي، نو سړی یعنې ډېر خوند راکوي. خو البته دا دا کله کله دا د انسان ارمانونه داسې دي، دا د ځوانۍ د مرحلې یو هغه دی، یو ارمان دی. کېدای شي هغه وختونو کې ما ډېر دا ارمان کړی وي چې مثال کاشکې زما شعرونه سندرغاړي ووایي، مثال په تلویزیون کې راشي. خو اوس هغسې تلوسه مې نه وي، خو ډېر خوند راکوي. ترنمونو کې مو خوند راکوي، کله د ځینو غږونه ډېر داسې بلبلي غږونه دي، یو نیم شعر یې داسې ویلی وي، ډېر خوند کوي. او دغه نورو چې سندرغاړو ویلي دي، هر یو په خپل ځای ډېر خوند راکوي. نو طبعا یعنی سړی که مخلصانه ووایي که نه یو تظاهر ونه کړي دا شهرت چې دی د هر انسان په فطرت په ذات کې دی خو هغه شهرت هغه وخت کې بیا بد شي سړی له حدود نه ووځي له چتې نه ووځي یعنی بیخي ډېر د شهرت لیونی شي هغه ښه نه ده خو داسې په حدودو کې هر څه ښه دي ځان سره مینه هم ښه ده د نورو سره هم مینه ښه ده یعنی سړی ځان هم باید له پامه ونه غورځوي
همداسې کرون صاحب جناب کرون صاحب د فکر کوم تاسو چاپ شوي اثر هر څوک هڅه کوي چې پیدا یې کړي بیا هم د درنو اورېدونکو او د لیدونکو د معلوماتو لپاره که د چاپ شوي او ناچاپ په اثر په اړه مو معلومات راکړئ
چاپ شوي اثر خو اول کتاب ما له ماښامه تر ماښامه چاپ کړی و په پیښور کې آزاد افغانستان لیکوالو ټولنې ما لپاره چاپ و خدای تعالی دې وبخښي تڼیوال صاحب هغه وخت کې معاون و امین صاحب د خدای وبخښي هغه رئیس و د آزاد افغانستان لیکوالو ټولنې ما لپاره چاپ کړی و هلته ما کار کولو یوه مجله یوه اخبار کې مې کار کولو هغه نه وروسته بیا ما له ماښامه تر ماښامه نه وروسته مې له نرګسه تر نرګسه کتاب چاپ کړو هغه ایمل جان دی هلته چې بی بی سي کې و ما د پاره څه پیسې هم رالیږلي وي د کتاب د پاره هغه نورو دوستانو په بی بی سي کې زموږ د پښتو خپرونې چې کوم ځینې دوستانو هغه ما بیا چاپ کړو په لاهور کې زه خپل لاهور ته پسې لاړم هلته مې چاپ کړو بیا وروسته نورو په پېښور کې هم چاپ شو هغه نه وروسته بیا چینار خبرې کوي مجموعه چاپ شوه چینار خبرې کوي پسې بیا د ښاپېرۍ ورغوی راغی دا درې کتابونه په یو زرغون د نغمو سیند کې راغله بیا زرزري وزرې شو بیا دا څلور واړه شول په نغمه زیږ د زمانې کې او نوي شعرونه م په خدای انسان خوږ دی دغه شعر هم ورسره دغه شعرونه ورسره راغلل نو نور ماشومانو ته مې درې څلور کتابونه لیکلي دي واړو واړو مصور کتابونه دي چاپ شوي دي خوب نو داسې ریښتیا کېږي د سولې سبق خوږ چې ماشومان وي دا کتابونه نور دا دوه درې مې وړو وړې وړې ماشومانو ته کیسې لیکلي وي مصورې دغه د کابل کې هغه وه د سیف د چلډرن ورته وایي هغوی چاپ کړي وو اوس ورته یو کتاب مې لیکلی و چې مخکې یوه برخه کمه برخه د تعلیمي برخه یې هغه شوې وه په بی بی سي کې چې زه نوي کور نوي ژوند کې خو هغه لویه کیسه وه ما وی چې دا به لیکم زما د وطن سره زما د وطن د فطرت سره او د غرونو د ځنګلونو د تعلیم د مینې د حکمت د ټولو سره اړخ لګولو ما نو د څه موده په ډېره مینه مې د صحنې په صحنې لیکلې که درته وایم چې دومره کیف مې ترې اخیستلې چې هره صحنه مې لیکله چې هغه ډېر ما کله د کوم شعر نه دومره خوند اخیستی دی نه د بل څه نه لکه د دې هغه نه نو دا ما اوس دا څه موده مخکې مکمل کړو اوس چاپ شوی دی د اوس دوه درې ورځې کېږي د شنه غمي والا جلکۍ
او خار ته واقعا راغلې ده او په هغه به علایده خبرې لرو انشاءالله په راتلونکي کې کاروان صاحب ستاسو یوه اندازه شعرونه د پښتو ژبې مطرح هنرمندانو حتی ځینو سیمه ییزو سندرغاړو د موسیقۍ سره ویلي دي تاسو مخکې وهم نه غوښتل د دې په خاطر چې هغوی خوابدې نه شي یا نزاکت پیدا نه شي د کوم هنرمند ستاسو د شعر هغه سندریزه بڼه یې ډېره اورئ
الخص محترم چې
که ټول یې اورئ ټول نومونه واخلئ
نه د ټولو اورم چې کوم په مخه راغی ما زه داسې منظم نه یم په دې شیانو کې تلیفون کې مې چې څه وی ډېر سره نه اخو دې خو کېږي نو دا یو اوس هم فکر کار نه کوم چې ما تلیفون کې کوم سندر وی دا چې ما خپل شیرونه نو شته به کې یو نن ترانوم کې هغه څه کې په واتس اپ کې راولې کې هغه څه مو در سره وی هغه بیا لاس نه رانه اوسې
جناب کاروان صاحب که خو خمی دا د خبرو په منځ کې بیا تاسو شیر و او سبا تاسو د شیرونو یو سندره شوی بړم هغه ته به موږ کېږو
په موسیقي خبره یاد شو ښه ما یو فیل بدیه یو شیر لیکلو چې د جاوید امیرخیل سره مې واتس اپ کې خبرې کولې بیا ما فیل بدیه کړو خدای سره باندې وي نو په سلام موسیقي سره چې مینا ور سره ده نو هغه به په څنګ باندې ترې تیرېږو کنه دا شیر د تاسو مخکې د امیر صاحب یادونه وکړه نو دا د امیر صاحب ته دم ډالې وي نورو دوستانو ته چې هغه موږ د پېښور د وخت یار و ګل سړی دی چې دا ژوند د بیرې شاد شي اورېدلې مو ټول عمر دې ترخې ترخې خبرې سندرمار زما یاره خوږه خوږې سندرې داروباب او ستار څه شول ولې چوپ دي ولې غلې زموږ زړونه ورپسې دي له پردو نه راوتلي تبلی ته هم ور سره شا جادوګری درمانګری سندرمار زما یارا غوا خوګی سندرې هارمونی مړ را پاڅا سارے گاما پاد نیشا هارمونی مړ را پاڅا سارے گاما پاد نیشا لیونی نغمه دی جار شم طوفانی سا طوفانی سا شنو تو تیان د شوق دی غواړي ستانغ به شیر و شکر سندرمار زما یارا غوا خوګی سندرې زنگ موتو گال زړونو جار غم جنس پلې راشا زنگ موتو گل زړونو جار غم جنس پلې راشا د وطن په سر درو کې ژوند او مینا او نڅاشا چې له ژوند سره په خلاصي جنکې دی مروره چې له ژوند سره په خلاصي جنکې دی مروره سندرمار زما یارا غوا خوګې سندرې پر تار تار د سرندې دی دالندې هم شي راته را پر تار تار د سرندې دی دالندې هم شي راته را چې دا ژوند د بیرې سات شي چې نه تره هوي نه ویره یو زرغون سرود غږېږي شي اوبه ورته ډبرې سندرماره زما یاره غږوا خوږې سندرې چې الفت پر کینه بر شي سره یو به لر اوبر شي چې الفت پر کینه بر شي سره یو به لر اوبر شي د بنګړیو په شرنګا به دا ژوندون شیر وسکر شي خولې به کلب شي د مارانو چې په سیل راشي کوترې سندرماره زما یاره غږوه خوږې سندرې چې د خدای د مستې مینې سرودونه مو روان شي چې د خدای د مستې مینې سرودونه مو روان شي لاروی تنده به ماته د ګلونو په کاروان شي د الهام غېږه به راکړي ښاپېرۍ مې د ملګرې سندرماره زما یاره غږوه خوږې سندرې
درنو اوریدونکو تاسو د کاروان پر ژوند او د پښتو په شعر او ادب کې د هغه د ونډې په تړاو تفصیلي راپور ته غوږیاست. بیا هم د خاپیرۍ نغمې په آواز کې د پیر محمد کاروان دا کلام اورو چې ربابي ملنګ راشه د غم تورې تورې لړې را فرې څپې څپې دي سیلې ګرځي په غبار کې د غاټول پټې څپې دي سپینې ورځې رانه ورکې هله کلک ورته راشه ربابي ملنګ
رام دتنگو سي سير غريوان تم يار تم اشنا شروبابي ملنگ راشا تم يار تم اشنا شروبابي ملنگ راشا
د مشال ریډیو ویډیو غانې پر یوټیوب وګورئ زبوګ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زبوګ پته ده هلته ورشي تبصره پرېږدي او ویډیو غانې لملګرو سره شریک کړئ
درنو اوریدونکو یو ځل بیا د پښتو ژبې د پیاوړي شاعر پیر محمد کاروان سره د خبرو اترو د تفصیلي راپور وروستۍ برخه ته په خیر راغلی.
جناب کاروان صاحب، تاسو د پښتو ژبې د شاعرۍ کاروان او بهیر څنګه ارزوئ؟ کوم لوري ته روان دی؟ کله کې تشریح کوي ښې خواوې کومې دي او کومو برخو کې نیمګړتیاوې محسوسوئ؟
ما په نظر باندې خو اوس ډېر ښه روان دی. هغه خو وجه یې دا ده چې افغانستان باندې خو ډېرې ګړګړې تېرې شوې، مهاجرتونه وشول، خلق د عجیب و غریب و پیکو سره مخ شول، چې دا په خپل د یو هنرمند لپاره لوی درد دی. نو تر څنګ یو لوی ذخیره د الهام ده، د هنر ده، په هنر کې د درد د لیک ده، په هنر کې د مینې د نظرانه ده. په اصطلاح څنګه د خپلو خلکو د سړی مینه ورکي، څنګه ښکلا ورته تشریح کړي، څنګه د امن د سولې یو پنځونې وکړي. نو ښه روان دی ما په نظر په عموم کې. خو بیا داس خبره ده چې د خوشحال بابا خبره ده چې هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره. کنه دا ځینې شیان چې دي، اول د ټولو نه د هنر دپاره فطرت ډېر مهم دی. کنه چې فطرتن ستا فطرت کې ډېره عظیمه شاعري پرته نه وي، ډېره عظیمه ښکلا خوښونه لیونۍ مینه پرته نه وي، نو بیا هغه ذخیره تمامېږي. لکه یو غره کې چې د غمیو کمه ذخیره وي زر تمامه شي، او که چېرې ډېره غځېدلې وي بیا تر زمانو زمانو دی پاروی. نو اس خوب پختو کې اوس مثال پختو ډیره دریابی شو بادا، ډیره موسیقایی شو بادا، په ډیره اسانی باندې وزن او تون پکې پیدا کیږي. یعنی ډیر چې لږ څوک د ادب سره آشنا وي، کېدای شي غیر شاعرم یو وزن او یو قافیه یو د شعر یو نظم ولیکي د شعر په بڼه. خو دغه فطری برخه چې ما یاد کړه چې فطرتن په فطرت کې ډیره عظیمه شاعري پرته وي، بیا نو دشمن دغه خواګو تراخه جګی ټیټه مشاهده پیخه خواګې پیخه ترخه پیخه دار سب یاد نو په د شیرونو برخه ورکوي.
جناب کاروان صاحب، د ورسته کې خصوصا راته ورسته لسیزو کې د دوه لسیزو کې موږ مشاهده ګورو، نور د ادبی بندرونه ګورو چې هغه کې هغه وخنه برخه دی شعر وی. څه فکر کوی چې نور دیم شاعری زیاته شي؟ کدا څه فکر کوی چې پښتو نثر ته مرتیا لري؟
داس خبره ده چې ما تاسو ته د فطرت خبره چې وکړه، نو دا خو د هر چا په فطرت پورې. یو سړی شعر ته ښه جوړ دی، یو سړی نثر ته، یو انسان یعنی که نارینه ده که ښځه ده، نو یو کم کار دپاره چې سړی ډیر جوړ وي، کم هنر دپاره چې ډیر جوړ وي، باید دغه دپاره یعنی هماغه کې ډېرې هلې ځلې او ډېر ریاضت وکړي. خو ولې نه، ستاسو خبره دا ځکه چې موږ په نثر کې هم ډېر پیغامونه لېږدولی شو. مخکې ډرامه باندې خبره وشوه، ډرامه کې ډېر پیغامونه لېږدي. یا مثال داسې وي چې موږ ماشومانو ته باید شعرونه ولیکو. یعنی دا داسې نه ده چې مثال همیشه د یو شاعر ده دی، نو دغه الهامي حالتونه یا د خپل زړه نه، ټولنې ته د ټولنې نیمګړتیاوې چې مثال په هنر باندې جوړېدای شي، کېدای شي ساده ساده شعرونه موږ دپاره ولیکل شي، په راډیو کې، په تلویزیون کې ډراماګۍ ولیکلی شي، کیسې ولیکلی شي، ماشومانو ته ولیکلی شي، د امن دپاره ولیکلی شي، د علم، د پوهې، د عرفان، د دې د ارزښت په باره کې ولیکلی شي. نو نثر ته هم ډېره اړتیا ده.
جناب کاروان صاحب، ستاسو لاندې او ستاسو له عملي دیده پښتو ادب ته په خوا ډېر کار شوی که اوس؟
خبره دا ده، ما مخکې هغه د اسلاب خبره خو وکړه چې یعنې داسې بختور مړي دي چې د پیړیو پیړیو هلته تللي دي، خو زموږ په اوږو باندې ژوندي، په اوږو باندې خپل اثر خپل لاس کې دي. خو خبره دا ده چې اوس خو نو مخکې به ډېرې کمې، مثال کتابونه ډېر کم چاپېدل، تاسو ته پته ده، مجلې ډېرې کمې وې، تلیفون نه و، انټرنیټ نه و، د کتاب خپرولو ډېرې کمې وسیلې وې. خو اوس خو دا هر څه پریمانه پریمانی ده، اوس هر څوک کولای شي چې مثال خپل اثر چاپ کی یا ذریعہ یا خلکو ته ورسېدې فیسبوک له لارې د انټرنیټ له لارې د نورو انټرنیټي یا د پاڼو له لارې ورسوي نو کار خو اوس ډېر شوی دی په دې باندې سترګې نه پټېږي
کاروان سره همدې مسلو ته په توجه څه فکر کوئ څنګه کولای شو موږ د ټولنیز ژوند په څیر د پښتو د ادب برخه هم په هماغه قوت وپالو د خپلو اسلاف او مشرانو خدمتونه تلپاتې او ژوندي وساتو او له دې ښکلې ژبې د نړۍ په کچه د ادب فرهنګ ساینس او پرمختګ یو وسیله جوړه کړو
په دې برخه کې خو دا حکومتونه هم ډېر رول درلی شي کنه چې زمینه ورته جوړه شي مثال کتابونه ورته چاپیږي او غونډې ورته جوړیږي یا حق و زحمه پې ورکول کېږي دغه ډېره مهمه ده ګوره دغه یو څه سره دا اوس په نوره نړۍ کې لیکوالان چې دي یا شاعران چې یو کتاب چاپ کړي هغه باندې ډېره لاسته راوړنه مادي لاسته راوړنه راوړي هغه د معنوي تر څنګ د ده ژوند هم پیتامینېږي خو دلته خبره داره چې دا لوګې تندې مشکلات دا خو د هنر لپاره په اصطلاح باندې ډېر خندم ګرځي نو کدا سي زمينه ورته مساعد شي لپاره برخه کې حکومتونه ورسره لاس ولري لاس یو کې لیکوال او شاعر کي حق زحمي هم پیدا کې نو بیا شعر هنر پرمختګ کوي دلته زه چې دا خبره کوم دا د اقتصادي یو ژبه کې چې اقتصادي امکانات ډیر نشي هغه ژبه به پرمختګ نه کوي مونږ انګریزي چې زده کوو انګریزي ګوره خو تاسو ته بهتره معلومه ده په دې کې اقتصادي امکانات هم دي کنه که علم یا تخنیک هر څه پکې شته خو دغه امکانات هم پکې ډیر دي نو هر ژبه باید د دولتونو د حکومتونو دغه وظیفه ده چې هر ژبه ته کار وکړي هغه کې اقتصادي امکانات هم پکې ډیر کې معنی وی ارزښتونه مانوي پالنه هم باید وکي او دغه د خوشحال بابا یو شعر ده چې دغه شاعر دانه وشه په ژبه چې د شعر دردانه پلوري په مال یعنی دا بل خبره ده هو یو سړی یو شاعر یو هنرمند انسان هغه باید د مینې د ښکلا د حق پلوي دا څنګه چې تم مثال د بل چا مدح یا د پیسو لپاره کوي نو دا د خوشحال بابا شعر په دې برخه کې د دې برخه کې دی اس په دې کې نه دی چې یو شاعر دی یو شاهکار ولیکي نو هغه د خپل ژوند هم په نشي تامین کړی یعنی دا کدغه کلتور رامنځته شي چې ژبې ته په دې زاویه وکتلی شي
مننه کاروان سه په ډېره در سره موږ دا منو چې تاسو نرم مزاجه سنگین فطرته او یو ځان ته خاکساری لری ماشومتوب او ځواني خو طبیعتا شوخیانی هم لري ستاسو په خصوصیاتو کې تغییر راغلی دی که فکر کوئ چې دا عاجزي مو اولا نه درسره وه
نو خو داس خبره ده چې دغه لکه څنګه چې دا موسمونه فرق لري دغسې د انسان ژوند هم داسې موسمونه دی کنه د پسرلي خپل رنګ دی د مني خپل رنګ دی د اوړي او د ژمي بیا خپل رنګونه دي نو زه ولا نه پوهېږم د خپل عیب د ولیو منځ دی او د خپل صفت هم داسې د لکه د ولیو منځ کنه نو زه ځان په بارا کې ډیر څه نشم هو البته د شعر په بارا کې به درته ووایم چې د ما څو ځله دا خبره وکړه چې زما معشوق دی او زما پیر دی یعنی د انسان زړه به ډیر څه غواړي ډېر تېروتنې به هم غواړي ډېر څه خو باور وکړه چې اول خو د الله تعالی نه د هر کار کې دا کار دی چې سړی د الله په لاره برابر وي ملت ته زیان و ضرر ونه رسیږي بل انسان ته بل ګاونډ ته چم ته هیڅ انسان ته خو بیا مونږ نیمګړي یو کنه احساسات لرو سړی نه کینم وشي کرکم وشي یو خبره ده چې ما دغه د شعر ما فکر همیشه په دې باندې م کړی دی چې یعنی زه باید ځکه ما نه تېروتنې کېږي یا څوک رانه ازاریږي نو زما شعر ته به هم زیان رسیږي دغه ویره ما سره تل ده او بله خبره دا ده چې دغه شعر چې دی چې ته دا داسې نه ده چې مثال ته یو ښه شعر ولیکې بل څوک کیف تر واخلي یا پیغام تر واخلي خپل شاعر باید د نه ځان ډېر پې جوړ کړي ما ته مې شعر وایي چې مثلا انسان یم احساس لرم چا سره خو بده شم څوک مې غیبت وکي یا مثال څوک راته ترخه خبره وکي انسان یم خامخا ما سره عقده پیدا کیږي خو ما ته مې شعر وایي چې تا سره عقده پیدا شوی د لکه چې د فشار نه ویریږي اما ځواني کې د چوریږي غوړی خوړل وسې نه خوري چې فشار مې وړوي نو تا سره عقده پیدا دا ونه نه جوړوي
کاروان سب شخصیتي خبره ده لشک پرته پډیرو خلکو ګرانه او ژوند کې مو ډېر ملګرتیاوی هم پالل دي. زما په شان ډېر خلک هسته کوي چې څه وخت کاروان صاحب سره یي. دا حالت خو درته سخت نه تمامېږي، یعنې داسې خو نه ده چې وایي چې یاره لږ ځان ته اوسېدل او آرام هم ښه ده.
خبره دا ده ښه یو ورې دی چې مثال ما شعر خبره یاده کړه، د شعر سره مې مینه یاده کړه، نو زه دغه دغه یوه نازولې معشوقه ده، زه باید د دې هر فرمان ومنم. ولې نه، انسان به ستړی کېږي، کله کله د کار وي، ضروري کار وي، یو دوست راځي. خو چې ما د پاره ما د شعر په وجه مې څوک نازوي، نو زه بیا د دې بادار چې د شعر درته یادوم د دې غلام یم بیا.
جناب کاروان صاحب، یو وخت کې مو ډېرې خوندورې په ډېرو مینهناکو الفاظو نثري ټوټې لیکلې، سوله ییز پیغامونه یې درلودل، ځینې مو خپل هم ریکارډ کړي وي. هغه سلسله روانه ده که
هغه سلسله ولا اوس هم روانه ده؟ هغه سلسله خو ما په کابل کې د سپوږمۍ راډیو سره مې پنجشنبه په ورځ به ورتلم، سبا به جمعه وه، د نهو نه تر یوولسو بجو ژوندۍ خپرونه مې وه. حالات هم هغه وخت کې تاسو ته پته ده که نه، بدې پېښې به هم کېدې. نو ما داسې احساسي غوندې لیکنې کولې، هغه ثبت شوي هم دي، اوس هم کله کله کوم. اوس کله کله د زموږ تاسو فولکلور هم ډېرې عجیبې برخې لري، یعنی پښتو ژبه چې ده ځینې کسان وایي چې ترکیبونه پکې نشته، پریمانه ترکیبونه هم پکې دي. زموږ فولکلور هم ډېر غني ده، بې حده غني ده. نو د دغه در فولکلور ځینې ځینې برخې کله کله داسې په هغه هنري انداز لیکم خوند را کوي.
کاروان صاحب، ستاسو وروستۍ خبره، ستاسو ژوند د اوسني نور نسل په شان انقلابونو کې دی، خو شعر کې د شعار او د کوم لوري پلوی داسې جوته نه معلومیږي، څنګه توانیدلی چې ځان ګوښه وساتئ یا دا چې ټول ښکېل اړخونه ستاسو له شخصیت او شعر سره مینه کوي؟
خبره دا ده چې نن مې ولا په دې خبره فکر کولو چې د مخکې دغه سیاسي جریانونه به چې وو که نه، چې په کوم یو سیاسي جریان کې به نه وي یا په یو کې به، بلکې دوی به ویل چې بې طرفه نه پوهېږم، بیا د مینې ما پې خو هغه کلمه نه شم اخیستی که نه. خو خبره دا ده چې زه د خپل ملت سړی تاریخ یې ګوري او دغه په ګرداب کې لویدل یې بولي، د خپل وطن لویدل او د خلکو هغه اقتصادي بولي کنه کمای بولي، د علم کمای وي، د په داسې هغه کې راګیر وي، د پړانګانو کې د واهوسۍ راګیره ده. نو په دې وخت کې سړی ډېر څوک زه نه شم ملامتولی چې یو طرف سیاسي طرف یا بل طرف، ځکه چې دغه مونږ ته ډېر دامونه علوم ایښودل کېږي. زما هیله دا ده چې دغه ټول خلک سره جوړ وي او په ډېره مینه سره جوړېدای شي. دومره ډېر په دې وطن کې به زه فکر کوم چې د جدایۍ دومره ډېرې هغه به نه وي، ولې نه، ډېر جنګونه راغلي دي، ډېر ترخې هډماتې شوي دي. ما په دې خپل ناول کې هم دا یو ځای کې یو صحنه کې یو خوب دی که نه، چې ډاکټر انجلۍ ده چې دا راځي، نو چې کله راځي دې ته ویل کېږي چې ته به د قبلې ته ښي طرف ته قبلې خوا ته به لاړه، شلته یو ښایسته کور دی، ښکلې ونې ولاړې دي او داسې د مارغانو موسیقي ده، په دې کې به ورځې. نو دلته دغه جلۍ دغه زما د ناول د کرکټر چې راځي، نو ډېر ښکلی کور ګوري چې هېڅ په خوب کې هم نه ولیدلی، په اصطلاح ونې دي، ګلونه دي او د کور مخې ته یو شین رود بهیږي. نو دلته دغه د ونو په څانګو باندې چې هغه لګېږي د باد شمال څپې، د دې نه موسیقي لټېږي او دې ته رنګارنګ مارغان یو په اتڼ کوي، یو نڅا کوي، یو ګډ سرود وایي. دا ګډ سرود چې دا زما د وطن په ټولو ژبه دی.
جناب کاروان صاحب، نه غواړم چې یوازې زموږ دغه تفصیلي راپور چې له تاسو سره و یوازې د مننې په الفاظو پای ته ورسیږي، غواړم شعر ډالۍ کې خپلو اوریدونکو ته او خدای په منی ورسره وکړي.
یو غزل دی وړوکی د اوس وختونو کې مې لیکلی نه، الخیر صاحب محترم ده
ارشاد.
یوه سندره به په زیرو په بم څوک غږوي، د ګل سلام به پر بادوړي شبنم څوک غږوي، چې بنګړي مات وي چې لې چې وي هم بند په زنځیر، چې بنګړي مات وي چې لې چې وي هم بند په زنځیر، نو راته ووایا چمبې به د چم څوک غږوي. دی و تاوده نغن وږمې غواړي دا وږی موسم، دی و تاوده نغن وږمې غواړي دا وږی موسم، نغمې په دروزه درې بلې غنم څوک غږوي. سترګې له اوښکو ډکې ستوني هم له ژوبلو سلګو، سترګې له اوښکو ډکې ستوني هم له ژوبلو سلګو، شپه نیمه شپه ده په شپېلۍ کې دا غم څوک غږوي. لږ تعالی پکې ده بده، چې بلبلی غږ ته یې وناڅي نرګسو ګلاب، بې له کاروانه به نو داسې قلم څوک غږوي.
تگی ٹول در پسمڑ کاری جانا تگی ٹول در پسمڑ کاری جانا